چې د روان بحران له کبله زیانمنه شوې نه وي. په هغه بیان کې چې پرون د خوړو د نړیوال پروګرام پر ټویټر خپور شو، ویل شوي دي چې د ملګرو ملتونو د ادارې په روان کال کې تر دې دمه 11 میلیون افغانانو ته د خوړو مرستې رسولي، خو زیاتوي چې بودجه یې په مارچ میاشت کې پای ته رسیږي. د هرات ولایت د سوداګرۍ خونه وایي سږ کال د وچکالۍ له کبله د زعفرانو حاصلات کم وو، خو وایي په نړیوالو بازارونو کې په ښه بیه پلورل شوي دي. د هرات د سوداګرۍ خونو مرستیال ازادۍ راډیو ته ویل چې د هرات زعفرانو د حاصلاتو له کمېدو سره سره په هند، چین، مرکزی آسیا او اروپایي هیوادونو کې د تیرو نورو کلونو پرتله په 200 چنده لوړه بیه پلورل شوي دي. تاکل شوی چې نن د افغانستان او بنگلادش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ د شل اووریزو لوبه وشي. د لوبه د کابل په وخت په 1:30 بجه پیلېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې لړۍ کې دوه شل اووریزې لوبې وي چې لومړی یې کوربا بنگلادش ګټلې ده. چین سږ کال خپله دفاعي بودیجه څه باندې 9% زیاتوي. پیکینګ نن وویل چې روان کال به 229 میلیارد ډالر د خپلې دفاعي قواو پر پیاوړتیا ولګوي. له متحدو ایالاتو وروسته چین تر بل هر هیواد لویه دفاعي بودیجه لري. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي چې امنیت شورا به د دوشنبه په ورځ په اوکراین کې د انساني بحران په اړه بیړنۍ غونډه جوړه کړي. یو ډیپلومات چې نه غوښتل نوم یې یاد شي، د فرانسې خبري اژانس ته وویل د امنیت شورا غړي به وروسته د یو پریکړلیک پر مسودې بحث وکړي. او د امریکا د مرکزي قومندانۍ عمومي قومندان جنرال کینت مکنزي وایي د امریکا او په منځني ختیځ کې د هیواد د ځواکونو په نظر ایران په سیمه کې تر ټولو لوی خطر دی، او د امریکا تمرکز به د ایران د ګواښونو سره مقابلې ته وي. مکنزي په عین حال کې ویلي چې د شمالي کوریا او ایران په شان هیوادونه له هغو ټولو ګواښونو سره سره چې د امریکا ملي امنیت ته یې کوي، د روسیې او چین په حد کې خطرناک نه دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه لی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته محرک لای کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي.
اسلامي ملت اقتصادي په لاره توانایي کم ده، نو ذکر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي، خو اراده سته.
په یو بل راپور کې به واوري چې په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو له نیول شویو نشئی موادو څخه یوازې شراب له منځه وړي دي.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول شوي دي. دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی. دا اوس هم سته.
د پولیسو وخت اخیری دنیا په نوم کتاب په پښتو وژباړل شو. په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړې ده.
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس و چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ.
د علی خان په نوم یو معتاد وایي چې د نشو له امله مې ټول خپلوان راڅخه خپه شوي دي.
ښه ځواني مې او ځواني راته وایست، خراب مې ځواني، ډېرې پیسې مې په زندګۍ پرې ورکړې، کدنا مې جمع کړې وې او دا مې څه خوړلې وې.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډراما لرو.
کوم څو یې مړ شو؟
هغه فرید درته ښایا.
فرید مړ شو؟ خدای دې او بخي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجي صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو ځواني مرګ کیږي، باید یوه چاره یو.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپل مرستو له سره غور کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلی چې واشنگتن او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې له خپل ظرفیت او امکاناتو څخه استفاده کوي، خو مالی ستونزې د دې سبب شوي چې له نشئی موادو سره مبارزه پڅه او کمزوري شي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې پر نشئی موادو د نړیوال کنټرول ستراتیژۍ په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او هیروینو او ښیښې د جوړولو د دوام په اړه اندېښنه ښودل شوې او دا یادونه هم شوې چې اوس هم له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان د هغه کیمیاوي مواد قاچاق کیږي چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د تیر میلادي کال د اګست په میاشت کې په کابل کې د دوی د سفارت له تړلو سره د امریکا د غیر بشري مرستو له بندېدو سره سم له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د دوی مالي مرستې او تخنیکی همکاری هم درېدلې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې ویل شوی دی ټکی ته په کتو چې طالبانو به پخوا د نشه‌یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ګټلې، اوس امریکایان او ملګري یې د طالبانو د حکومت کړنې څاري چې بیا د نشه‌یي موادو د کاروبار له لارې پیسې ترلاسه نه کړي او له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپله ژمنه عملي کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د دې اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویل چې د دوی حکومت له نشه‌یي موادو سره مبارزې ته ژمن دی، خو مالي ستونزې د دې سبب شوي چې دا مبارزه تر اوسه دومره موثره نه وي.
اسلامی مال په دې مورد باندې خپل لغه مظرفیتونه چې لږه په کار اچول مخدره مواد دي کښتو کمښت په کار وسی او تاسو په افغانستان کې د هر کې ډېر ستونزې لري مو پاج دي تر اوسه غوس رب د دې له معاشات یا بدیل کښت په برخه کې مرسته نه رسې دې په ټول نړۍ مسولیت لري که هم او نور نړۍ هم. اسلامی مال په اقتصادي په لور توانایي کم ده نو ځکه ډېر موثر ګامونه تر اوسه نه دي اخیستل شوي خو اراده سته.
د امریکا له نشه‌یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مالی او تخنیکی همکاریو له سره غور کوي. په دې راپور کې ویل شوی په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې له پروګرامونو سره د مرستې یو لاره دا ده چې دا مرستې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې وشي. په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو د سیاسي او نظامی حضور له پای ته رسیدو سره سم ډیری هغه ادارې وتړل شوې او یا لږ تر لږه یې فعالیتونه کم شول چې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې فعالیت کاوه او د امریکا له خوا یې مالي او تخنیکي مرستې ترلاسه کولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته هم اشاره شوې چې د پخوانی حکومت پر مهال به هر میاشت د نشه‌یي موادو تر سلو ډیر قاچاق کوونکي محاکمه او زنداني کول. خو د امریکا د مرستو له بندېدو سره که څه هم دا مرکز بیرته فعال شوی خو په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه‌یي موادو د قاچاقو یوه قضیه هم نه ده څیړلې. د یادونې وړ ده چې د امریکا متحده ایالتونو له 2003 میلادي کال څخه بیا تر 2006 میلادي کال پورې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولی دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې له نشه‌یي موادو سره د مبارزې په برخه کې پر خپلو مرستو له سره غور کوي.
رازا کرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا دی زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د هیروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې طالبانو په هرات ولایت کې څه د پاسه 2000 لیټره شراب په داسې حال کې لمنځه وړي چې نور نشه‌یي مواد پکې نه وو. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې ډیر نشه‌یي مواد نیولي او په دې اړه د مرکزي حکومت لارښودنې ته پته مدي. مدني فعالان هم د نشه‌یي موادو د کارخانو او شرابو پلورونکو پر وړاندې د طالبانو د حکومت مبارزه ستایي، خو غوښتنه کوي چې دوی باید ټولو نشه‌یي موادو ته په یوه سترګه وګوري. په دې اړه نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت تر راتګ وروسته دا لومړی ځل دی چې په هرات ولایت کې دومره ډیر شراب له منځه وړل کیږي چې نور نشه‌یي مواد پکې نشته. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر ملا حیات الله روحانی وایي دا دوی ځواکونو د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څه د پاسه 2000 لیتره شراب نیولی دي.
دوه میشتو یا یو څه بلابود په دې تړاو باندې تقریبا د یو سل شلو کسانو په حدود کې موږ داسې کسان نیولی دي دغه جرمونو باندې او دغسې دوه نیم زره شراب موږ راټول کړي دي د بعضو کارخانو څخه او د دکاندارانو څخه او د دغه کسانو دوسیې موږ محکمې ته سپارلې دي.
پاتیر حکومت کې تر کابل او ننګرهار وروسته هرات درېم ولایت و چې ډېر نشایي مواد پکې نیول کېدل. خو د طالبانو حکومت د تیرو شپږو میاشتو په بهیر کې د نیول شویو نشایي موادو په اړه راپور نه دی ورکړی. د طالبانو د حکومت محلي چارواکو د نیول شویو نشایي موادو کره شمېره نه ده ښودلې، خو ادعا کوي چې دوی پریمانه بېلابېل نشایي مواد نیولي او قاچاق کوونکي عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي دي. د هرات ولایت د امنیه قمندانۍ له نشایي موادو سره د مبارزې مدیریت مرستیال مولوی حفیظ الله مبرور وایي تر دې مهاله د نیول شویو نشایي موادو په اړه دوی ته د مرکزي حکومت له لورې ځانګړې لارښوونه نه ده شوې.
مواد مخدر تقریبا ډیر نیول سوی دي، دا اوس مواد مخدر هم په حدود کې زموږ سره ډیر شي پروت دی، دا اوس همسته. خو مونږ هغه به د مرکز هدایت ته ګورو چې هغه زموږ ته کوم هدایت وکول سو بیا به موږ هغه رقم کار کوو.
مدني فعالان د شرابو نیولستای او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له ټولو نشایي موادو سره یو ډول مبارزه وکړي. د هرات ولایت مدني فعال احمد ولی وایي دا دوی په ولایت کې نشایي موادو ځوانانو ته ډیر زیان اړولی، په کار ده چې د طالبانو حکومت د هر ډول نشایي موادو د کښت، تولید او قاچاق مخه ونیسي.
مشروبات الکولی در ولایت هرات تاریخ کرده
چې په هرات ولایت کې شراب لمنځ وړي د دې کار هر کله کوي ښکاری کړی دی. اله لرو چې کوکنارو ته هم پاملر نه وکړي او د کښت مخه ونیسي، د هیواد پولی کنټرول کړي. یوازې د نشئی موادو سوزول کافي نه دي، باید هغه کسان هم ونیسي چې نشئی مواد په پرچون باندې خرڅوي.
د طالبانو محلي حکومت په داسې حال کې یوازې شراب لمنځ وړي چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن او ملګری د طالبانو حکومت ساری چې بیا د نشئی موادو په کاروبار کې ښکیل نشي.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې یو معتاد د اعتیاد د دورې خاطرات لیکي او چاپیږي. نستو نادری تر اوه کلن اعتیاد وروسته نشه پرېښوده او په دریزه به یې د پولیسوخته اخیر دنیا په نوم خپل خاطرات د کتاب په بڼه ولیکل چې اوس دا کتاب په پښتو ژبه ژباړل شوی او چاپ شوی دی. دا چې د دې کتاب محتوا څه ده او دا کتاب څومره ګټور دی، په دې اړه مو د دې کتاب لژباړونکي محمد عمر ستانکزي سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د دې کتاب د ژباړې انګیزه څه وه.
کله چې دا کتاب چاپېده او لیکوال نوی د دې د ابتدایي معلوماتو راټولولو باندې کار کوو، نو دای دې موږ همکارو د عامې روغتیا وزارت کې د دې کتاب هغه سوژې په اړه ما سره خبرې وکړې. داسې یو سوژه مې ورکړې، پل سوخته آخر دنیا. نو واقعا دا سوژه او عمومي عنوان ما لپاره هم ډېر داسې اغېزناک او داسې زړه راښکونکی و. داسې تلوسه مې پیدا شوله چې دا پل سوخته آخر دنیا و یعنې څه وي. کله دا کتاب د چاپ کو ډېر نوي شیان پکې بیان شوي وو، یعنې همدې معلوماتو هغه څه چې په دې کتاب کې نوي وو اغېزمن و د ټولنې لپاره، د ځوانانو لپاره. دا ټول د دې باعث و چې ماته یو احساس یو انګیزه پیدا شي تر څو زه دا کتاب پښتو ته ژباړم. څو هغه کسان چې مثلا په دري ژبه نه پوهېږي پښتو پوهېږي، دوی پښتو دا ولولي.
تاسو سی په دې کې ډېر نوي شان وو، نوي څه پکې وو چې تاسو ته جالب وو؟
دا د افغانستان په معاصر تاریخ کې شاید لومړنی کس وو چې داسې یو موضوع باندې کار وکړ تر څو هغه حقیق بربند کړي او هغه ستونزې او ننګونې وړاندې کړي چې واقعا یو روغ دی په دې دوره کې ورسره مخ وي. تر ټولو هغه برجسته ټکی چې په دې کتاب کې د اغېزمن ټکی چې په دې کې دي، د یو روغ دی هغه ژوند، د ژوند حالات چې په دې پړاو کې له کومو ننګونو ستونزو سره مخ کېږي دا یې بیان کړي دي. د مخدره توکو یا نشه توکو کاروباریان یې پکې تشریح کړي دي، کومې ډلې دي، څوک دي، دوی څومره عاید ترلاسه کوي په دې برخه کې، له کومې خوانه اکمال کېږي، څوک ورسره لاس لري. نو دا ټول مسایل اوسی په دې کتاب کې رانغښتي دي. د دې کتاب په لوستلو سره د ټولنې ټول وګړي د عامه پوهاوي د کچې په لوړولو کې هم دوی سره مرسته کوي تر څو په ټولنې کې یو ذهنیت سازي اوسي او د دې شومې پدیدې په وړاندې ښه مبارزه وکولی شي.
د دې کتاب تر ترجمې وړاندې مو د نشئی موادو د زیانونو په اړه څومره معلومات درلود؟
کله چې دا کتاب چاپ سو د کتاب لوستلو یا هم ژباړلو سره واقعا لډیرو ناخبرو څخه موږ خبر سو، یعنی لډیرو مسایلو نه سه واقعا زخپل دیو لوستي ځوان په توګه نو خبر پدې مسایلو سه څه حالات دي روغ دو دغه ژوند سره قم تیریږي او ولې روغ دی کیږي څنګه روغ دی کیږي دغه کوم روغ دی سه پدې پړاو کې ناروغ وي کوم چلندونه سره مخ کیږي، نو د دې کتاب په ژباړه لوستلو سره وو مقاله سول سه معلومات ترلاسه کو خبر سو.
په دې کتاب کې لڅ ډول پیغامونو سره تاسو مخ شوی یاست؟
د کتاب لومړی دا پیغام د سه څه ډول یو کس یو ځوان لنشیتو کو سره مخ کیږي یا په نشیتو کو مخ راوړي رغدی کیږي لاملونه ذکر شوی دي، څه لاملونه دي سبب ګرځي سه دوی په نشیتو کو اخته کیږي. ځوانانو لپاره خاص پیغام دا ده سه په ټولنه کې د ملګرو دوستانو د همکارانو په انتخاب کې ډیر ژور فکر وکړي. بلدا چې کله دوی هغه څه چې مثلا زموږ په ټولنه کې په صحیح لحاظ رایج نه دي، یعنې زموږ تاسو لپاره په اسلامي او عقیدتي لحاظ جایز نه دي، څه کله خرو هم دغه په اړه باید له مخکې موږ معلومات ولرو، هغه څه په اړه موږ معلومات نه لرو یا هم دغه په اړه نه پوهیږو باید هغه چیز هیڅ کله وخت هم استفاده نه کوو که هغه نشه لرونکي ګولۍ وسي که هر څه وي. دویم پیغام دا ده سه کله یو کس روغدی کیږي له ده سره د ده کورنۍ هم له کړاوونو سره مخ وي. دریم پیغام دا ده په ځانګړې توګه د هغو کورنۍ لپاره سه د کورنۍ یو غړی یا یو ځوانې په نشي توګه روغدی سوی وي خو دوی همداسې پریښی وي بابېزه نه دا کار ښه نه دی، د کورنۍ لپاره په کار ده سه د ده د روغتیا په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي تر څو روغ سي او د ټولنې لپاره خدمت جوګه سي. هر کار کیدونکی ده خو زموږ لپاره یوازنۍ او د هغو کسانو لپاره سه د کورنۍ یو غړی روغدی ده دا د سه قوي هوډ دو کې د دې درملنې په برخه کې ښه مثال هم د پل سوخته د دنیا پای کتاب د لیکوال نستو نادری دی سه د وکولای سول سه په پوره هوډ او قوي اعظم سره هر څه تر شا پرېږدي او روغ سي.
د داسې کتابونو لیکل او خپرول ټولنې ته څه ګټه لري؟
ټولنې لپاره بالخصوص د ځوانانو لپاره یوه خاصه ګټه دا ده په دې وخت کې سه د دوی سره د عامه پوهاوي کچه په لوړولو کې مرسته کوي، د روږدیتوب په وړاندې هغه واقعي کوم انځور سي پروت ده هغه دوی ته بیانېږي تر څو د روږدیتوب یا معتادي په وړاندې دوی د عامه پوهاوي کچه لوړه سي. له ډېرو پټو مسایلو دوی خبري، ځینې اخلاقي مسایل پکې بیان سوي دي سه یو برخه هم همدغه چلند له روږدو سره باید یو ناروغ په صفت چلند اندوسی.
د نشي مادو ساحه خو ډیره پراخه ده، سوبر ارتیاسته سي په دې برخه کې باید نور کتابونه هم ولیکل سي.
د نشي توکو په وړاندې د مبارزې برخه کې اسه څومره تمه کیږي غومره کار تر اوسه پورې نه ده سوی. واقعا ډیر داسې علمي کتابونه شته د طبابت برخه کې سه هغه د دې ناروغۍ درملنې په اړه لیکل سوي دي، خو تمه او هیله زموږ دا ده سه د عامه پوهاوي کچې د لوړولو لپاره یا هم د ځوانانو د ذهنیت سازۍ لپاره سه د مخدره توکو په وړاندې باید څنګه مبارزه وکړو په دې برخه کې باید لنډې لیکنې مقالې یا هم آثار چاپ سي تر څو د دې مهلکې ناروغۍ د مخنیوي لپاره علمو سره مرسته وکړي.
آیا تاسو خپل دا کار کافي بولئ که غواړئ چې د نشي موادو په برخه کې نورې ژباړې هم وکړي؟
دغه کار خو موږ لپاره کافي نه ده ځکه سي څومره کار په دې برخه کې کیږي په هماغه اندازه باندې موږ د ټولنې د وګړو د ژوند خوندي کولو هغه مسؤلیت ادا کولای سو. که چیرې موږ ته مثلا فرصت یا زمینه دې برابر سي سي موږ وکولای سو نورې ژباړې وکړو. هغه څه سي نوي راځي مثلا له نورو ژبو نه هغه که په هره برخه کې سي پوهیږو د ټولنې لپاره اغېزمن واقع کیدلی سي ځوانانو لپاره نو موږ به هغه انشاءالله پښتو ته کوو.
د نشي موادو د کښت تولید قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1290 منځنی څپو خبريږي او اوس د خاطرې وارده. د کندوز ولایت علی خان له څو کالو راهیسې کورته نه دی تللی او د شپې لخوا په یو نه دولتي شلټر یا د معتادینو په سرپناه کې اوسیږي. دی وایي چې تر نشې مخکې یې کراچۍ چلاوله او کورته به یې ګټه وټه وړله، خو کله چې په ښیښه معتاد سو 4 لکه افغانۍ په نشو کې ځینې ولاړې. دا چې علی خان ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د له خولې واورو.
در نشې مخکې ما کراچۍ چلوله، اول ما خپل د شیشې نه شروع کړه، شیشه او چرس ما وهل. زه دغه باندې اغوسته سوم، دغه غلطه عملیانو سره راغله مکین استمه، کوم یو شیشه وهله وای دا د شاید دغه شاید دغه پایپ راته نشان راکه چې دا مال دا سره کم شاید دی کې وای دغه کمال لستا وای چې دا چې وای بیدار غونته به یاس غونته خوب دی نوړي. او هم دغه سوم چې میاشتو باندې ما خوب نه کوو، چې یو دود میو ما غجه او چې زه اغوسته سوم ما غلطه دی، ما زندگی خراب کړه، کور نم زړه مې پات شو مخاطر دې دغه بد عمل. بنګ نم پیسې مرو باسلې 3 لکه روپۍ ما سره زه کابل ته راغلم، کابل کې هم داسې پاتې شوم 2 کاله 3 کاله کې. کور کې مې داسې جنجال ونتې وکړو، 2.5 کاله 3 کاله کېږي چې نیم تلی، کور نه مې سوال نشته ده. دلته بس د ورځې مهال زه خپله د افغانانو کې موټر ډکوم، یو موټر 10 روپۍ من ډکوم، 40-50 موټر ډکوم، یو 200-300 روپۍ دغسې کار کوم. خراب ډیر پیسې په زندگی پی ورکړي، کدامې جمع کړې وې او دامې چې خوړلې وې دیو غونتی وم. دا ډیر مردار شه، دا مخکې کوم دام نه پریدي، دی درد ډیر زور. مریضی را باندې راغلی ده، بس کابل خار کې څوک نه لرم، همداسې هفته په هفته یو جی کې کلار پروت یو، 3-4 نفر وهلی یم، ټول کالی مې پینې شوي دي، کالی مې ټول شکېدلي، داسې هر رقم وخت ما باندې راغلی، څوک هم جیګی نه، ډوډۍ راته څوک نه راوړي. بیا هم هغه ده مونږ نه پوهېږو په ځان باندې، زړه نه خوږو، نشه نه کولی، زندگی به زما و زما رونه ترکیې کې، هغه دي جرمنی کې، ټول دې نشه تاثیر 3-4 دفعې مې تداوی، ما نه پریدي، بس څه ویم کسی خبر وای چې دا ما داسې کلک نیسي څه مې کوو. دا بادام
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو په خاطره کې مو واوریدل چې د علی خان په نوم له یو معتاد څخه یې ټول خپلوان د نشو له امله خفه سوي دي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست چې پاند انسان روغتیا ته څه زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر متی الله اورمر خبرې واورو.
پان یو خطرناک محصول ده چې دا د نیکوتین او کیمیاوي موادو څخه جوړ شوی ده، حتی مخدره توکي که هم حسابيږي. پان د تنباکو، احک او کیمیاوي موادو څخه جوړیږي، خلی سرطان انسان ته پیدا کوي، د حنجره سرطان سړي ته پیدا کوي، بدرنګ کېدل او د پوستکي تغیرات راوستل، په غاښونو کې خرابیدل پیدا کوي، کومډو کې چې په خولي کې دي د دې مکمل تخریبیدل په مرور د زمان سره. سرطان د کولمو سړي ته پیدا کوي، د ګردو تکلیف انسان ته پیدا کوي، د وینې فشار انسان ته پیدا کوي، حتی په خویندو کې د جنین تکلیفونه را پیدا کوي، اختلالات د رفتاری په انسان کې پیدا کوي. د دې د کیمیاوي مواد چې تاسو سره ګډیږي، به بل اخر هغه وجود د انسان ته میده تزابی کیوی ضررونه چه کم نوی انسانانو تا دی هم ماشومان تمام داشت شدل دی. کم امیدوار میرمنه چه ماشوم پیدا کیگی لوازن لحاظ به دیر وازن کموی سوی شکل بوی نوده مور پا دو وقت نسی کولی چه هر ماشوم تا خب هم لره نوو کی دکت مور کم حاصله سه پا دو وقت مور باید پی او خاص محبت بنده هغه تا شده ور کی ماشوم چه ده مور خیر تا که ده پا دو وقت ده ماشوم تغذیه گوره مور نخدی. کلا چه دا دا لویږي په اندکترین وخت کې دا کېدای شي محتاط شي ځکه چې د مور په نس کې هم مواد اخیستي پاڼې اخیستي دي.
ایا پوهیدلاست؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونی ورستی برخه ته را ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې څو سپینګيري د حجی اکرم خان په نوم د کلی یو مشر ته ورځي او په کلی کې د ویستونزې په اړه مشوره ورسره کوي. په غونډه کې د ستونزې پر حل خبرې کیږي او حجی اکرم د کلی له سپینګيرو سره وعده کوي چې د ستونزې په حل کې به مرسته ورسره کوي. دا چې کلیوال څه ستونزې لري، د ستونزې د حل لپاره څه ډول حل په پام کې نیول سوی او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی کبیر خدای دې خیر کی، څنګه راغلی یاست؟
خبره داسې ده چې موږ یو مشکل لرو.
خدای دې خیر کی، څه مشکل لرې؟
مشکل دا ده چې کله مو نشیانو په سر اخیسته ده.
کله نشیانو په سر اخیسته ده؟ زه خو بیخی خبر نه یم.
حاجی سه، ته خو دا څو میاشتې مسافر وی، په دې باره کې بچا څه نوی درته ویلی؟
خیر ده استاد، راته وایست چې څه خبره ده؟
خبره داسې ده چې د کلی سګریټ والا مو چارسیان شول، چارسیان مو پوډاریان شو او پوډاریانو مو ترفی وکړه.
یار حاجی کبیر، ته هم عجیبه خبره کوې. پوډاریانو څنګه ترفی وکړه؟ جنرالان شول که څنګه؟
له ترفی څخه مې مطلب دا دی چې مړه شول. تیر هفته د سالار اکا هغه پوډاري زوی مړ شو.
کوم زوی مړ شو؟
هغه فرید درته ښیم.
فرید مړ شو؟ خدای دې وبخښي، څومره ښکلی زلمی و.
حاجی صاحب، تر څو به خپلو ځوانانو ته لاس تر زنې ناست یو او دوی به یو یو ځواني مر کیږي، باید یوه چاره یې وکړو.
زه هم دغه غواړم چې باید یوه چاره یې وکړو. خاول تاسې راته ووایاست چې څه وکړو؟
اول باید د فساد ځاله ړنګ کړو.
کومه د فساد ځاله؟
سلیم یادوم په سپینه ورځ په کلي کې پوډر خرڅوي. د کلي ټول ځوانان یې پوډریان کړي دي.
نو ولې تاسې مخه نشي نیولی؟
حاجی صاحب، د شاوخوا کلي ټول بدماشان او بېلارې ځوانان یې ملګري دي، هیڅوک څه نشي ورته ویلی. موږ له همدې خاطره تا ته راغلو چې په ګډه یې مخه ونیسو.
تاسې ته زحمت نه درکوم، بس ما ته یې راپرېږدئ، زه یې چاره کولی شم.
حاجي صاحب، داسې نه وي چې خدای مکه په بلا ورسره واوړې.
یار حاجي کبیره، تاسې خو بیخي لښکر ځینې جوړ کړ. ما ته یې راپرېږدئ، داسې به یې له کلي وشړم لکه د بل کلي سپی.
سلام علیکم حاجی خاناکا.
وعلیکم سلام
حاجی صاحب. راځه کور ته، د ډوډۍ وخت دی.
له ډوډۍ دې بیزاره یم، خو شر مه رارسوه.
والې خان صاحب، ما څه بد کړی دي؟
بدلا تور وي که سپین، د کلي ټول ځوانان دې پوډریان کړل، بیا وایه چې ما څه بد کړی دي؟
نو زه خو یې په زوره نه ور باندې خرڅوم، خپله راځي وایي پوډر راکا.
خبره د زور او رضا نه ده، خبره ستا د زهرو ده چې پر خلکو یې خرڅوي. که ته پوډر خرڅ نه کړې، ځوانان به یې له کومه کړي؟
حاجي صاحب، زه مالی سړی یم، بل کار نشم کولی.
نو چې بل کار نشي کولی، زموږ د کلي ځوانان وژنې؟
نو څه وکم؟
دا یو ناروا او غیر قانوني کار دی. موږ تا ته اجازه نه درکوو چې ځوانانو ژوند تباه کړې، نور به دا کار نه کوې.
یار حاجي خان اکا، دا کار خو نشم پرېښودلی.
ښه، نو چې دا کار نشې پرېښودلی، نو له کلي کډه بار کړه.
او که نه کار پرېږدم او نه کډه بار کړم، بیا به څه کېږي؟
ګوره سلیمه، تر اوسه خو مې په سړیتوب خبره درسره کوله. که له دې کاره لاس وانخلې، نو زه د امنیت قومندانې ته ستا په باره کې شکایت کوم او ټول کلی شاهدي ورکوي چې ته په کلي کې پوډر خرڅوې. اوس نو ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې؟
سمه ده حاجي صاحب، چې ته وایې کډه به بار کړم.
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
ترشنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له دوو تر درو بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له اتنیمو تر نهو بجو پورې ترشنه آسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سي.